د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوې. پاکستانی چارواکو د پنځم په ورځ ویل چې 14 ټپیان په روختون کې دننه بستر شوي او د تیر شپې د 14 لکابل 14 تنو ساور کړي. تر اوسه د 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې او اوکراینی د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې تر سره شوی وي او د نورد ستریم غازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې غاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د غاسپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر 2 موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معاملې کې ایران ته د برېټانیا پخوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې برېټانوي ورسپانې کړې چې د برېټانیا پخوانی افغان کارکونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهال ویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس باید غوښتنه ومني.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا لوري افشا شوی لست لمخې درې افغانان د جاسوسۍ په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورتا برېټانوي ورسپانو ویلي چې د برېټانیا حکومت هم په همدې مسله کې له طالب چارواکو سره اړیکه نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریچانوی ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوی درې افغانان چې طالبانو بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. ټلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اگست په 21مه خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. ټلګراف لیکلی چې په دې لیست کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدي سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان ژمنتیا پوره او درناوی وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي او نه هم تر اوسه د ټلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل شان په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتيري چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خبر سي. ازادي راډیو ته وویل ټلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کیدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پټه مدي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د ټلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې ټلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. ټلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا شوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ټلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او آن وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و مریدل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یو پټې استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان وسپاری تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په دیاړه سندې ویلي یوازې بریتانیا کې وی رسنې ویلي چې د بریتانیا حکومت په دیاړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولې. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلي ل ایران د افغان کډوالو د استلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړي او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږي تر سره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د استلو بهیله هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس راغچی تازه له ایران دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیرقانوني کډوالو د استلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
د کډوالو د ستنېدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنې افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. هغوی له موږ درې غوښتنې درلودې چې معقولې هم وې. لومړی دا چې ستنېدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د پولې ها غاړې ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ یې رعایت کوو. او درېیم دا چې د بیرته ستنېدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 18مه په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,925 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 18مه 1,586 د شکورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سر شمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6مه پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14مه له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست په 14مه اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل سي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنگ کړی چې کلونه کرونه هلته اوسېدلی فعالیت کړی و. هن هغه کسان چې هلته زیږیدلی دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د PUR کارتون لري او موده یې پای ته په رسیدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لته روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت په خور خره لبیلابلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی د همغل تزیګیدلې او د PUR په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لغه هی واده وو سی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګانش مر خبريالانو خبريالانه دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، کډیر ګټي ککام ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چاري سم کړي. د پاکستان د پریکړه زموږ د پاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک ډول د افغانانو ژوند د سترګو سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواخ بولو موږ.